په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد د سولې د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان جګړه له سوله ییزې لارې پرته بله حل لار نه لري. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په ساکې د څو مهم خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. د ناتو د پوځي کمیټې غړو په برکسل کې د خپلې پرونی غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره پر خپل ژمنو بیا ټینګار کړی او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر وایي چې د اسرایل د ګواښونو سره سره ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. رسنۍ وایي چې مشغل خلیلزاد به د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د هغه واد ملکی او پوځي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې په اړه به خبري ورسره وکړي. مشغل خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وایي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبري کړي دي. مشغل خلیلزاد تر دې سفر د مخه هند او چین ته تللی وو. د خپل دغه سفر هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د یو سیمه ییز اجماع رامنځته کول یاد کړي دي. د دې خبر تفصیل پام دی خبرونه کې اوریدلای شئ. د ناتو د پوځي کمیټې غړو په برکسل کې د خپلې پرونی غونډې په ترڅ کې پر افغانستان هم تمرکز کړی دی. په دې غونډه کې چې د کال په نیمایي کې د ناتو د پوځي کمیټې لخوا جوړیږي، د ناتو د ټولو غړو هیوادونو لوړپوړو قمندانانو برخه درلوده. د دغه کمیټې مشر د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر ستوارت پیج وویل چې د افغانستان په اړه د ناتو ژمنې پر خپل ځای دي.
The security situation
افغانستان په اړه زموږ ژمنې نه بدلیدونکې دي. په دې هیواد کې وضعیت ستونزمن دی، خو افغان امنیتي قواوې په جدیت کار کوي څو د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او نه پرېږدي چې هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په امن ځای بدل شي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو اوازو د خلکو ترمنځ هیجان رامنځته کړی دی. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق ویل دي چې دغه برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی. د شغل اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې برید وکړ. شغل اسحاق وایي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو د برید مسئولیت منلی دی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژلې. د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مومندرې سیمه کې شوي دي. د اعلامیه له مخې د داعش وسلوال دوه مرکزونه په دې عملیاتو کې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخ د بلخ امنیه قمندان وایي چې د ولید څلر وشتنوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته لا غپل شوي چې په چهاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د اسرائیل د ګواښونو په غبرګون کې ویلي چې ایران به په سوریه کې خپل پوځي حضور وساتي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ورځ د مخه ویلي و چې که ایرانی ځواکونه له سوریه ونوځي اسرائیل به یې پناه شکړي. نتنیاهو ویلي و چې هیواد یې تر بل هر وخت ډیر هوډ لري چې په سوریه کې د ایران پر ضد اقدام وکړي. خو د ایران رسنیو د سپای پاسداران انقلاب د مشر جنرال محمد علي جعفری له قوله ویلي چې وایي دوی به خپل پوځي سلاکران ځواکونه او وسلې په سوریه کې وساتي. د اسرائیل صدر اعظم د جنوري پر 13 د کابینې په غونډه کې دا هم ویلي و چې هیواد یې په دې توانېدلی په سوریه کې پر ایرانیانو او حزب الله ډلې په سلګونو ځلو بریدونو سره په سوریه کې د ایران د پوځي پراختیا مخه ونیسي. کې. جعفری د نتنیاهو غوښونه مسخره بولی او خبرداري ورکړ چې اسرائیل د دې خبره د زمری لکه سره لوبې کوي. ایران له روسیې او هم د لبنان د شیعه ډلې حزب الله سره یو ځای د سوریه په کورنۍ جګړې کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړی دی. په دې جګړو کې ځباندې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د بریتانیا پارلمان وایي له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن په داسې حال کې سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد صدر اعظم تریزا می د حکومت د راتلونکو په اړه رائے ورکوي. وروسته لدی چې اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شو، اوس د حکومت راتلونکو د استازو په لاس کې دی. د بریتانیا په تاریخ کې د حکومت یو طرحه هیڅ کله په پارلمان کې لداسې یوې ماتې سره نه مخامخ شوی. دغه طرحه څلور سو دو دیرش مخالفی او 202 موافق رای وخته. تکل سوی دنن مخوستان ده گرینویچ پا وخت او بجه حکومت ده رای ورکولو پروسا پیلسی. که ده بریتانیا ده صدرازم تریزمه حکومت ده اعتماد رای وخلی، باید لوروپایی طولانی چخه ده بریتانیا ده وطول پرده بله تره تراتلون که دوشن بپوری پارلمان ته وراندی کلی. خو که حکومت ده دم اعتماد رای وخسته، وضعیت نور هم پیچلی کیجی او ده بیرنوی انتخابات او حتی ده بلی طول پشتنی احتمال همسته. ده خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. ولې طالبانو په دغسې اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې هم کړي دا خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي هیواد د سولې د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان جګړه له سولیزې لارې پرته بل حل لاره نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د افغانستان په امن او سوله کې د چین اقتصادي ګټې هم مهمې بولي.
د چین تر ګوادره پورې لري دا پروژه د دې امنیت او د دې عملي کېدل د پردې چې افغانستان کې امن وي دا امکان نه لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید پر ځان قانون سم تطبیق کړي. په نړیوالو مسایلو کې روسیې امریکا تورنه کړه چې د بالکان د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اورې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند، چین، متحده عربي اماراتو ته له سفر وروسته وړم ورځ کابل ته راغی او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر جهادي مشرانو او دغه راز نورو ډلو سره کتلي. خلیلزاد ویلي د سولې د روانو هڅو هدف هم د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع رامنځته کول دي. پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر د جزئیات باید له عصمت سروانه واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی دی چې خلیلزاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیلزاد نن پاکستان ته سفر وکړي مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي وو چې خلیلزاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره بینی. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغند رول او په دې برخه کې د زلمی خلیل زاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د ولسمشر غنی یوه ویندوی سمیم عارف په یوه ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
ډاکټر زلمی خلیلزاد چین، هندوستان او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر جزئیات جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. په ناسته کې ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستو پر سر اجماع شته او دواړو خواوو د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې بهیر په پیلولو ټینګار وکړ.
خلیل زاد وای د سیمه هیوادونو ته د سفرونو هدف یې داره چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیل زاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه پر ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تیره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وزندیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوې ده چې میرمن کرټیس له پاکستانی چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
و مردل چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا هم پاکستان ته ځي. ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دې میاشتې تر 28مې به دوام کوي، له دې مخکې چین، هند، متحده عربي اماراتو ته تللی و او اوس هم په کابل کې دی. خو د افغانستان د جګړې یو بل مهم لوري طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي سمې یوسفزي سره مرکه کړې وه او لومړی مې ترې پوښتنه کړې وه چې طالبان په دغسې اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره تر اوسه څو ځلې خبرې کړې او سیمې ته د خلیلزاد په دې سفر کې څلورم ځل خبرې هم پلان شوې وې چې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ترسره به شي که نه، ولی واشنگتن ته د تماسونو د قطع کېدو خبر دارای ورکوي. ښاغلی یوسفزی وویل:
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو ارون په بیانه کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول تروریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف دا ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان نه راغلل. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په خوښه باندې نه و، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر د یعقوب امر باندې شوي وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې و د هغو له وجې راغلی و تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو، د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنې تاسو یوسفزی صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغو وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنې طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکی خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې کله ډرافت امضا کېږي غو نه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات وکړي. هغوی غواړي چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي یا نژادي تنظیمونه دي، هغو ټولو سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي. په امریکا کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي. زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده. تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي، او د دې لخوا چې کوم مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي او نوی ټیم راشي او نوی نمایندای راشي هغه چې په کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغه باندې د پلان کرخه راکېږي، او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نماینده د امریکا هغه چې سکړي د وخت ضایع کړی دی اوس ول سره مونږ سره خبرې کوي. خو برحال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب اماراتو نور فعالې دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو زما په خیال د یو ډول د افغانستان د بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده. طالبان دا فکر کوي چې کله طالبانو خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپي اړې وي دفاع، طالبانو خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وي لور دی وجه نه خرابېږي.
تاسو د فشارونو خبره وکړه، له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي، او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل. ایا دا خبرې تاسو اوریدلي چې په پاکستان کې به ترسره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې 9 او 10 جنوري باندې کېدل په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترې نه صحوه وشوله، یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه رسوا ورپورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوششونه وکړي چې هغه خبرو ته ونږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولې وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور به ویلي دي چې مونږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده د محمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي، او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي.
د سیاسي چارو کتونکو سمی یوسف زیو چې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
به هم د سولې په موضوع کې تمکی یو په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې پروسه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د چین سفیر دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ورسره هغې کوي چې پیکنګ ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر کې هم د هیواد چارواکو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی. د سولې عالي شورا بیا هیله منه ده چې چین به وکولی شي د افغانستان په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره پر پاکستان له خپل نفوذه کار واخلي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره د سیمهیزو او نړیوالو هیوادونو د هڅو په دوام په کابل کې د چین سفیر هم د سولې په پروسه کې د سانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. لیو جوسینګ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چین د نړیوالې ټولنې ترڅنګ چمتو دی چې د افغان سولې په پروسه کې د سانتیاو برابرولو لپاره ناستې جوړې کړي.
له سولې پرته هیڅ پرمختګ ممکن نه دی. سوله له هر څه مهمه ده. چین او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، او موږ د سولې په پروسه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هر ډول ناستې جوړولو ته چمتو یو. همدارنګه موږ سیاسي جریانونه په دې پروسه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅوو، او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې پوځي حل لار ممکنه نه ده، او یوازینی لار سیاسي اقدامات دي.
له بلی خو د اجرای ریاست د ویان مرستیال امید میسم وی د افغانستان سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب امارات او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړې او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ ایران، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، قطر، عربي متحده اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان سولې پروسې لپاره هلې ځلې پیل کړې. د ملي وحدت حکومت هم په کراتو ویلي چې چین له پاکستان سره د نږدې اړیکو په اساس کولی شي چې د افغان سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. چین د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترڅنګ د څلور اړخیزې ډلې یو له غړیو دی. کابل په کراتو اعلان کړی چې اسلام آباد له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورته خوندې پټنځایونه برابروي، خو پاکستان تل دا دعوې رد کړي دي. له بلې خوا د سولې عالي شورا د چین له هڅو هرکلی کوي او وایي کوم نفوذ چې پاکستان لري باید اعظمي ګټه ترې واخلي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل
چین ملک چې زموږ ګاونډی دی او هم پاکستان سره ډېر زیات نږدې روابط لري او باندې مؤثر دی، او علاوه دې نه دوی چې کومه اقتصادي پروژه دا لویه د ګوادر پورې د چین نه تر ګوادر پورې لري، دا پروژه د دې امنیت او د دې عملي کېدل بې د بندې چې افغانستان کې امن وي دا امکان نه لري. نو دې لپاره به د چین په دې برخه کې سرګرمي او دلچسپي د هر چا نه ډېره زیاته وي. نو زه یقین لرم چې موږ افغانان په مجموع کې که د سولې عالي شورا وي او که دا د دولت وي او عام افغانان ټول د دې خبرې تایید کوي.
له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي له هغې ډلې لطیف نظري په دې باور دی چې چین په سیمه ییزه کچه اقتصادي او سیاسي ځواک دی او د سیمې د اقتصاد لپاره هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید پر ځان قانون سم تطبیق کړي. د وزارت په دې وروستیو کې د وسله والو غلو، لوټمارانو او زورواکو په وړاندې یو لړ اقدامات کړي چې د ولس له تود هرکلی سره هم مخ شوي دي. په دې اړه نن په ولس جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. فیروزه عزیزی تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره لدی چې د کورنیو چار وزارت له وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، چنګار دا دی چې پولیس دې هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون له مخې چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونې لیدل کیږي.
وزارت محترم
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکی او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوی. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دی داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې ولیدی. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې تر سره کړي، له خلکو یې باج اخیستای او همدارس قانوني نقض کړای او پاره یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول هم پیل کړی دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقوقو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل
از وزارت داخله هم میخوایم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چار له وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو خیخو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو خیخې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ورک کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چار وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
داخله اول قانون سره خود هم تطبیق کړو.
د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي، د خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار، خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزي وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحماني وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خو دی وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د امرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
په دې اړه مو مخکې له تاسو غوښتنه کړې وه چې خپل نظرونه راواستوي. د افغان بیسیما تسواتل شمیرې له لارې مو ډېر پیغامونه راستولي دي. جبار احمد زیل له پکتیکا لیکي، زما غوښتنه دا ده چې قانون باید په زورواکو او کمزورو ټولو یو شان تطبیق شي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي، د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات ستایو خو باید نمایشي بڼه ونه لري. محمد حسن قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي چې حکومت د هغه کسان محاکمه کړي چې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی. محسن له هلمند لیکلي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح ښه اقدامات کړي او خدای وکړي چې هغه په ټول توان سره مخته یوسي. مننه چې موږ ته پیغامونه تل راستوي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، روسیه پر امریکا تور پورې کړی دی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. روسیه پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې د یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. عصمت څاروانی تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د خپل مسلط رول لپاره د بالکان په سیمه کې بې ثباتۍ رامنځته کوي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویب پاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي او په عین حال کې ښیي چې روسیه د لویدیځ له نفوذه اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیه د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. پوتین په خپل مرکه کې د کوزوو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همدارس په 2008 میلادي کال له سربیا څخه د کوزوو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیه او سربیا د کوزوو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو. پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټېل وهل شوې ده او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2018 میلادي کال یې د کودتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد د ناټو د غړیتوب خواته روان و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یو خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه زیرات سیو مالول خبری کوم. دا د سولی خبری چې روان دی، دا موږ سره نه سپان نه خدای دې په افغانستان کې واره مې وصول راولې. موږ د جان قربانیان موږ سولی ته ډیر امید لرو. په دواړو طرف موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تیر افغانستان کې د خدای سوله راولې، سوله سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولی ته تیږي، خدای دې سوله راولې. السلام علیکم رحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، د روزګان د ولایت د گزاب در سوالی فز چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمو د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي چې د خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دی، پاپا مرته کې نو وزیر داخله، په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري، نو دا د چیري ولایت نو کمانډانو ته ګوري. یڅوک په مرته کې کلی دا زمو پول خراب دی، ورودونه دا چې ټول ولف پر دې غاړه پات دي په ځان ګو په کښې کې پرې وځي. او دا چې سبا څنګه خان دا وای تاسو وزیر نه درکړي ولاسي نه درکړي رایم غواړي او هیڅ پام نه سوالی نکی نه مو سواری نه کلینیک ته پام کی نه پول ته پام کی نه سړک ته پام کی نه دا مو خرات خرات لاری دی نه دا مو خبر او مو سره شل واجب دا وزیر دی پاک کړی دا ورشم ګورم کړی دا تورس دا غاډو کړی دی چې مو ته وطن جوړو یت کارم نه دی کړی نو سلام
زما رادیو آزادۍ او رادیوونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندهار د ولایت د محروم ولسوالۍ مالی پلس یې اوس په بورده کې شپې تېروو. زموږ کورونه طالبانو سوځلي دي. د کورو څه پیوار وجه اروا کالو کې راوتلي دي. هېڅ چا د موږ سره مرسته نه ده کړې. د کریې په مینه کې اسیر وو. زموږ غږ یې د لوړو چارواکو ورسېږي که اسیار زموږ غم وخوړی. په قتل وسلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ما دا خواهش کوم چې موږ د ولایت د غزنډ او مکور د صالح نه سړک راوړلای دی. دا ډیر خراب ته حکومت یې پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا وو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي. موږ هم هر مرو درته خبرو. خو په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلی وي. په همدې سره زنوري اس نوري تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل